سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو ایستل ودروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسره له هغه وکړه چې تاجکستان تیره میاشت لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو این ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د ډسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي. دغه اداره زیاتوي چې ډیری ایستل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. دا اداره زیاتوي د 2023 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا قانونه په یکاو لانګولس ولایت کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیانی او موسا سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. ټاکل شوی یاد شرکتونو پر دغو قانونو 1,200,000,000 افغانۍ پانګونه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي دا قراردادونه د پنځو کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د قانونو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره کیږي. د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانونو څخه به د حکومت ونډه 50% وي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه هیواد قزاق ګاز شرکت د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخت دی. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه وزارت پرون وویل اوس مهال د قزاق ګاز او د ترکمنستان دولتي شرکت ترکمن ګاز ترمنځ خبري روانې دي. ترکمن ګاز د ټاپي په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپي پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو وویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپي 6 کیلومتر نلیکه غځولې ده. د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2023 کال په اکتوبر کې په المانتي کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپي نلیکه په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي. ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحب زاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه. د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنرال له 1 متر درويشته می تاشکند کې وو. په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلا وطنه لوبډله د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجمې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویت هاوت بورډرز 11 په وړاندې شل اووریزه لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له وخت رسیدو او له خپلې واد څخه له وتلو وروسته په یو لوبډله کې رای وځای کیږي. د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي. د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د ښځو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده څپاند او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي. د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر دیو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړي دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یوه بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه. دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیکه سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د سویډن د ملي امنیت د څانګې لوی څارنوال ماتیس لیونکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څنګه ساحل ساتونکي او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام تور شي د خبرونو التم لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب مداوی چې یوناما امنیت شورا ته په خپل ورستی درې میاشتنی راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکی مرګ ژوبلې اعدامونو او بدني مجازاتو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې.
که طالب واکمنان د حکومت د ښه حکومت تعریف لوري اوچت که د منوا نخلی د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه سي.
د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شو.
سات تغیر کړي خدای چې نه چې مثال دی یو نرخ سات کې تغیر کړي د تیرې یوې هفتې په پرتله د ډالر په تقریبا لس افغانۍ تفاوت کړی دی.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی اول راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی.
ډېر زیات خوشاله یم چې د 500 د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډېر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ما ته راکوي. دا هغه څه و چې تر شا یې ډېر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه.
او د اسرائیلو بد اوري چې و اسرائیلي ښځې چې په غزې کې د حماس د توندلارې ډلې له لورې یرغمل شوې وي او شاوخوا 14 میاشتې بند کې وي د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونله بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړې.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي مرګ ژوبلو اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مودر انغاړي یوه برخه د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې. د دې یوناما د راپور د دې برخې جزئیات عصمت ساروان راوړوي.
د ملګرو ملتونو د درې میاشتنی راپور له مخې د 2023 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې 13 کسان چې 14 ملکی وګړي وو وشل شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکی وګړي دي. د یوناما د راپور په امنیتي برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورن کرښې په اوښتو کې د نشټو یادونه شوې چې لکه بلې د کرښې دواړو خواو ته مرجوبلې اوښتې دي. یوناما د دسمبر په 24 د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیر شو ماشومانو په شمول 9 وشل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې یو ملکی وګړی وشل شوی او 12 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د نن تر ټولو خنډې پیښه د نومبر په 21 هغه مهال وشوه چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د سوفیانو پر یو زیارت برید وکړ او په لړ کې یو لستنه ووشل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباری آرزوی سره لدی چې امنیتی پیښې ډېرې نه دي خو دا بریدونه داشي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پیښې نورې هم ډېرې شي مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پیښې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیری پایله وه. مجموع کې باید وویل سي چې امنیت ښه دی خو دا څه ناڅه پیښې چې رامنځته شوي دي کیدای سي چې پیل د نورو بې امنیتیو سي. که طالب واکمنان د حکومت د ښه حکومتاري په لوري اوچت که د منوا نخلی د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه سي.
د یوناما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوې چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې وی چاودنی د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. په دې انتحاري برید کې 4 نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په 3 نیټه د بغلان په پلوخمري ښار کې په یو بمی چاودنه کې 13 ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناوچاودو توکو په چاودنو کې 48 کسانو ته مرجوب له اوښتې چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګ نیوی او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې په ښي لاس چټک بالینګ کاو او په غوره توپهنې سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډیر زیات خوشاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غوښو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړې و. همداسي منیجمنت سټاف د خوانه، کوچینګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غو اعتماد چې کو موږ ته ډیره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه موږ به کوشش هم دا کو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کو، خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2023 کال کې په څوار لس یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې څلور سو ولس منډې جوړې کړي او ولس وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ او ریجیا او سات څه باندې 250 دی او د وکټو هغه بیا څه باندې شل یاد شوی. په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې شل منډې ورکړي. عمرزی نږدې 15 کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له 14 کلنۍ کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوالې شورا یاد کړي چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنگلاديش او زیمبابوي سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه د بنگلاديش سره د یوې لوبې یادونه کړي چېرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی پرې نښودل چې سریز له افغانستانه وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدېږي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړي چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د شلو وریز غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان شامل دي.
پرون دوشنبه په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی و. په کابل کې پرون یو ډالر په اتاوی افغانیو بدلید. په داسې حال کې چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یکشنبه پورې د یو امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو بیه یو اتیاو ته لوړه شوې وه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه په داسې حال کې څلور افغانۍ ښکته شوه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تېره ورځ د 15 میلیونو امریکایي ډالرو د لیلام خبره وکړه. خو اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو او ثبات لپاره دا اقدام یوازي یو موقتی حل لار بولی.
په داسې حال کې چې په تیرې وونه کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا د پام وړ راټیټ شوی. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دوشنبه په ورځ د دلوي پاتمه د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا اته او 55 افغانیو ته رسیدلی ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یکشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالرو بیا یو اتیا افغانیو ته رسیدلی وه. د کابل په شاهزاده سرای کې ځینو صرافانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه هر شیبه د بدلون په حال کې ده او ثابته بیه نه لري. د کابل د شاهزاده سرای دوه صرافانو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا سات په سات تغیر کوي. خدشي نه چې مثال دمی یو نرخ سات کې تغیر کوي. د تیرې هفته په پرتله د ډالرو بیه تقریبا لس افغانۍ تفاوت کړی دی. مشکلات را مسته کړی دي خلکو په هغه مشکلې پیدا کړی دی تر څو د افغانۍ د خپل کوم توازن چې دی هغه د منځه یوشي.
په تیرو دوه اونیو کې د ډالرو پر وړاندې د لسو افغانیو په ارزښت بیه راټیټه شوې. له حکومت زما غوښتنه دا ده چې له نړیوالو او هغوی چې له هېواده بهر دي او ملګرو ملتونو سره یو مثبت تعامل ته سره ورسیږي کنه نو فکر نه کوم چې په افغانستان کې په بازار کې د ډالرو ویش ته دی وضعیت مخاوني سي.
دا د صرافانو په خبره په تیر یو نه کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بیا بے ثباته شوی ده. د ډالرو پر وړاندې د افغاني بیا په داسې وخت کې نږدې څلور افغاني ته لوړ شوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تیر ورځ نن دوشنبه لپاره د 25 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان وروسته د یو امریکایي ډالرو بیا چې مخکې د یو اتیا افغانیو په ارزښت تبادله کېدل نن دوشنبه اته او یو 55 افغانیو ته راټیټه شوې وه. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چارواکو د یکشنبه په ورځ د افغانیو د ثبات په اړه د صرافانو د اندېښنو د زیاتېدو له امله یوه ناسته هم ورسره جوړه کړې وه. له دې سره ځینې اقتصاد پوهان وایي د طالبانو دا اقدام به په دوامداره توګه پایله ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا شونی دا چې د ډالرو په تزریق په مصنوعي او لنډمهاله توګه د ډالرو ثبات وساتل شي. په دوامداره توګه دا امکان نه لري ځکه چې ډالر تل موجود نه وي چې تاسو باید هر اونۍ بازار ته 1.5 میلیونه ډالر داخل کړئ تر څو اضافي افغانۍ راټولې کړئ. نو د یو متعارف او ځان بسیا اقتصاد لرلو لپاره د سوداګرو په واک کې د وارداتو لپاره د کافی پیسو موجودیت اساسي لاره ده.
ښاغلی حافظي، له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت بدلون له لاملونو بولي. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا په تیرو نږدې دوه اونیو کې په داسې حال کې راټیټه شوه چې امریکا د دغه هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته یو شمېر هیوادونو سره یې د مرستو د بندېدو اعلان کړی دی. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیو کمېدو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو سوداګریزو توکو پر بیو هم د پام وړ اغیز پرېښی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په درې کاله بند محکوم شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه غندلې او له ځنډ پرته یې د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په درې کاله بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه نه عادلانه بللې او له قید او شرط پرته د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په شپږمه نیټه د سعیدی د کورنۍ او مدافع وکیل له موجودیت پرته اعلان شوې او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سعیدی چې ناروغ دی د پلیچرخي زندان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلی سعیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له دوو لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاښ په میاشت کې له خپلو دوو همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د سیړونو د کمیسون له لارې ترسره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغېزمن نه دی، بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بیلابیلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هیواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کېږي باید د رسنۍ د سرغړونو د کمیسون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پریکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کېږي چې یوه رسنۍ بد دي او یا هغه دلیل له مخې بند شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د ایبي سیمه ایز رادیو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
چیزی را که مسئولای طالبان میگن
هغه څه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف څخ پاره کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خپاره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې په عملي کولو به رسما د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کیږي خو د خبریالانو د نیولو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لوري ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لوري له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
و اسرایلی خزې چې په غزې کې د حماس د تونلارې ډلې له لوري یرغمل شوې وي او شاوخوا شپاړس میاشتې په بند کې وي په وروستیو ورځو کې له ازادۍ او خپلو کورنیو ته له بیرته ګرځېدو وروسته د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونله بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي. په همدې حال کې اسرایل وایي د هغو یرغملو په منځ کې چې ټاکل شوې وه خوشي شي اته تنه یې مړه شوي دي.
اسرائیل وایي چې د هغه لیست پر اساس چې د یکشنبې په شپه یې د حماس لخوا ترلاسه کړی له هغو درې دېرش یرغمل شویو څخه چې د اوربند او د یرغمل شویو د آزادۍ په لومړني پړاو کې له غزې څخه خوشي کېدل اته تنه وژل شوي دي. د اسرائیل د حکومت ویندوی ډیوید منسر د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې حماس ویلي پنځه ویشت نور یرغمل ژوندي دي. د زیاته کړه چې د دې اتو یرغمل شویو د وضعیت په اړه د دوی کورنیو ته خبر ورکړل شوی خو د وژل شویو یرغملو نمونه نه دی اعلان شوی. د اسرایلی چارواکو په وینا د یرغمل شویو د ازادۍ بل پړاو به د پنځشنبې په ورځ وي او ورپسې پړاو د شنبې ورځې ته په پام کې نیول شوی دی. په همدې حال کې د 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته اسرائیلی رسنیو د هر یرغمل شوی په اړه کیسې خبرولې چې د اندیشمنو کورنیو د خلکو د اعتراضونو او د یرغمل شویو د ازادۍ لپاره هلې ځلې منعکس کولې. دوی په پرلپسې ډول د یرغمل شویو د کورنیو لغړیو دوستانو او آشنایانو سره خبرې کولې. له دغو یرغمل شویو ښځو سره په تیرو شپاړسو میاشتو کې هر اسرائیلی بلد شوی دی. له همدې کبله کله چې هغوی خوشی شوې اسرائیلیانو داسې احساس کاوه لکه د هغوی د کورنۍ غړي چې له بنده راخلاصي شوي وي. دوی له داسې ډلې څخه وژغورل شوې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ګڼي. رومی ګونن، املی داماری او درون آشتین براخر چې ملکی وګړي وي د جنوري په دیرشمه آزاد شوي. رومی ګونن له خپلو ملګرو سره د نووا موسیقي جشن لپاره د اسرائیل جنوب ته تللې وه. د هغې یو شمېر ملګري ووژل شول او څو ناآشنا کسانو هغه وموندلې چې ټپي شوې وه او د مرستې هڅه یې کوله خو هغوی هم ووژل شول. د حماس غړو هغه مهال رومی یرغمل کړ چې له خپلې مور سره په ټلیفون خبرې کولې او د هغې لاس د ټپونو له امله په وینو لړلی و. رومی د غزې له تونلونو څخه د راخلاصېدو احساس له یوه نوي زیږون سره پرتله کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سو یو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د دوام پر ننګونې اندېښنه څرګندوي. اف ای او په خپل ویبپاڼه کې د افغانستان د ختیځو سیمو ځینې انځورونه خپاره کړي او لیکلي دي په پراخ ډول د ځنګلونو وهل کېدو چاپیریال ته د پام وړ زیانونه اړولي او د هیواد کې خلکو د معیشت د لمنځوړلو لامل شوي. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د ځنګلونو د غیر قانوني وهل کېدو مخه نه نیول کېږي. نور جزئیات لابه دې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په دې هیواد کې په پراخه کچه د ځنګلونو وهنه چاپیریال ته د پام وړ زیانونو د اوښتو او د خلکو د معیشت د لمنځه وړلو لامل شوی. د ادارې دوشنبه د جنوري په 28مه د افغانستان د ختیځو سیمو یو شمیر انځورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د ځنګلونو وهل لا هم په دې هیواد کې یو ننګونه ده او ځنګلي پوښښ او بوټو کې د پام وړ کموالی لیدل شوی دی. اف ای او زیاته کړي چې د 1990 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل کېدل په کال کې 2.3% لیدل شوی وو. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې د حکومت لخوا د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو په برخه کې هیڅ مخنیوي نه کیږي. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو زلمی خپلواک ازادي رادیو ته وویل
او سم دغه چړیو لرګي هم د خلکو روان دی به د شګل پولیس والی کې زمونږه په خواني په اصطلاح باندې چې چنار زمونږ د جرګو د مرکو د سوري د ناسې زیوغم خلکو ختم کو توتان چې زمونږ استاسو یو چا میوه د افغانستان کې هغه هم د خلکو اوس د تجارتو ورپسې شوې دي او دا هم ختم کړل او امړو چې زمونږ استاسو هم دغه یو په خوا و چا میوه د دا اوس خلاص سره امړو کانه مړه دغه شوې دي خلک ډیر نه لای خو دا او زنګراتو پر بې دغه ټول په زنګراتو کې راځي. دا هم د خلکو ډېر چولو چورو تالان په ګډ د طالبان مخنه نسی نه پویږي چې څه وجه ده.
ذکر چې د ولایت بل اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل چې له بیکاری او د عاید د نشټون لامل یې د ونو وهلو او پلورلو ته مخه کړې ده.
منګه ورونه په خپل زغرته لرګي راوړو خرڅوي مخکې وزپو کې وس په کور باندې سبا دغه لرګي راوړو خرڅوي نو اس نور څه کار مار چې نشته دی او بس دغه کار مار کوو درګیر اوړو به دغه 200-250 افغانۍ باندې یو ګیړې خرڅو بس کړي خلک نه اخلي.
خود چاپریال ساتنې کارپو دین محمد فرهمند ازادي رادیو ته وویل
ځنګل وهل د چاپیریال د تخریب او ورته د زیان رسولو ترڅنګ د ککړتیا ته ډېرې ټولنیز کیږي چې په پایله کې لا په مستقیم څخه کاربن ډای اکساید د بیولوژیکي کمښت سبب کیږي او منفي عکس العمل نه زیاتوي. دا پروسه د ځمکې د کرمېدو او طبیعي پیښو لامل ګرځي. له بده مرغه خلک د فقر او بېوزلۍ له امله د ځنګلونو وهلو ته مخه کوي او توره او غیر قانوني سوداګري خلکو ته اجازه ورکړي چې ځنګلونو ته زیان ورسوي.
مردم اجازه هم اتتایی که همین جنگلات قطع کنه و با جنگلات آسیب بزنه.
په دې اړه مولې طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د ویاند مصباح الدین مستعین نظر هم وپوښت خو هغه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دې وزارت په ویبپاڼه کې ویل شوی چې د طبیعي سرچینو او د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره پروګرامونه پیل شوي او دا د دې وزارت اساسي او برحاله برنامه دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم یو کال مخکې ویلي وو چې د وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې او پالنې په موخه یو ځانګړې قطعه جوړه کړې او هغه کسان چې د ځنګلونو د ونو د وهلو او د طبیعي سرچینو د لمنځه وړلو لامل کیږي څاري او د قانون منګولو ته سپاري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د راپور لمخې افغانستان شاوخوا 1.3 میلیون هکتاره ځنګلونه ونې او بوټي لري چې د دې هیواد 2.3% برخه جوړوي. دغه ادارې د روان لمریز کال په پیل کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د ادارې زیاته کړې چې د 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل دوام لري او ښکاري چې حکومتونه یې په مخنیوي کې ناکام پاتې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومان ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
د سار شپګنی ملي ورزولاند خبرونه ته
ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو استل و دروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسله هغه وکړه چې تاجکستان تیر میاشت لزګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لکتر لګاتی افغان کډوال افغانستان ته استل شوی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په خبر پانه کې ویلي دا قانون په یو کاولانګولس ولې کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو ویل افغان جرمن الحرمین ګاما ایګل کندهار خوګیانی او موسی سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړی دي. ټاکل شو بیا شرکتونو پر دغه قانون 1,000,000,000 افغانۍ پانګونه وکړي. د قزاقستان د انرژي وزارت وی د دغه واد قزاق غاز شرکت د ټاپی یا د ترکمنستان افغانستان پاکستان هند د غاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخته. د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمه خې د وزارت پرونو ویل اوس مهال د قزاق غاز او د ترکمنستان دولتي شرکت ترکمن غاز ترمنځ خبري روانې دي. ترکمن غاز د ټاپی په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د خزو د کرکټ د جلاوطن لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د خزو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجمې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویت هاوت بورډرز 11 په وړاندې شلوریزه لوبه وکړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر دیو کیبل د پریکېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړې دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پریکړه ورسره له هغه وکړه چې په بالټیک سمندرګي کې یو بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد نافې همت د دیونی د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په موتادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا موتاد کېدو په اړه بحث لرو. په موتادونو کې د ریلپس په اړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا موتاد کېدو کچه نږدې 50% ده، خو د تخمینی شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه 83% هم لوړه ده. دا ډول د زهر کاروان پروګرام سره ډیر موتادونه د مرکې پر مهال ویلي چې 3000 درملنه سوي ده خو بیرته موتاد سوي دي. د نن په خبرونه کې مو په موتادونو کې د ریلپس په اړه د میمنو سرباز کړی دی. ارواپو متي غلا وزیري، اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل په سر کې بل شاغلي وزیري صاحب څخه وپوښتو. وزیر صاحب کراته وایست چې د ارواپوهنې د نظر په عمومي ډول ریلپس یا بابیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیړۍ و هم ذریع مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځئ تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال تره گرزی، کله چې لومړی ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړی ځل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړی ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد سو، کیدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنه ونکړي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی دلت در لپس که مخدره مواد ستاپ یا ودروی دیده استفاده نور هم زیاده که مکرر استفاده او که هغه تا ریلپس او یا هم دومزلی استفاده دی مخدره موادو ویلکی گی
ریلپس هم در لامیلو نسیدی؟
په یو شخص که دی بیرته معتاد که دو عوامل زخت زیاد دی خوم غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کیږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدنی ناروغي، د معتاد شخص رفتاری ستونزه، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر محل د شخص زیات ستونزه پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستانو عزیزانو سره درلود، نه مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. او مخدره توکي د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افې به ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې زم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک دریا کوشنیانی دا دریا سر دی نروزنی لامال یختی نیوه و لوملسو.
دا آزادی رادیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پراونه دا نشهی توکو دا کشت، نشهی مواد و جوڑولو، قاچاقو او استعمال دا زیانونو پاره تاسی تا معلومات درکوی.
واس با دا شاغلی هوشمند صاحب نظر وقلو، هوشمند صاحب لاجتماعی پلاوری لبسه توائیه.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافی پوهه د مریضانو د تداوی په حق نه لري، او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخصوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخصوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سب ستاسو خبرو پښتو در وپوهنی او اجتماعي پلو مو ریلپس وپیژندی، او ستاسو دارته وایي چې د تیپ د نظر ریلپس ستوایي.
ریلپس یو طبی اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنی ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یو بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط و افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس همدا عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یو ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوت ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په یواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخی محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشه. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه دا چې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلق چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدایشه چې مریض بیا ریلاپس صفه ته لاړ شي. او بل دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدایشه چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړی وو او یا تداوی شوی وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدایشه چې بیرته مریض ریلاپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان و خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ورباندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوي نه د دې کورنۍ ورته یادې کې چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفې ته لاړ شي.
تر نو اورېدونکو اوس یوه لنډه د ملورو بیرته بازته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي مور د پودر وشي، پلار د پودر وشي، یا مې خور د عزت پودر وشي، یا د مېړه پودر وشي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئ موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
وزیر صاحب قدرت اوس چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشئ نشانی لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدل مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه او علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل بده کوشش کوي چې یو داسې حالات کې خپل دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانۍ ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ په پونه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظ چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظ بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده. ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي. کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصوي شخص بیرته معتاد نسي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه د تعقیبي یا خپل مراجع باید مراکزو تلار سی کم وقت چه ستون سرمخ کیگی یا هم کم اختلالات سرمخ کیگی، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه تاور سی چه زیر دقیق ستون سرمخیم، او که مراکزو تا مراجع هنسی که ولی طریق در تماس تلفونی باید در اریک دوامدار رو سیگی. سه چه دیر مهم دی حقداد چه یو مریض چه کل سهت منسوی وی او دا پا جمعی که زوند کیوی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپوه سره یا د تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم د کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی. یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لنده وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتادی اغا باید تر درمانه نلنده راسی.
وشمن صاحب اجتماعی کار کون که سوکلی چه رخصوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعی کار کون که باید پا منظم تقسیم اوقات ترتیب اول سرخ به خپل رخصوی مریض نه حال احوال پختنه وکلی. اجتماعی کار کون که ده قضیه پا صفت تر پای پره ده خپل ناروغ ده وکیل مدافع پا چیر ستونزه تا وژور کړي، کسی هی ناروغی لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ دی ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شان داده.
تا خود اجتماعي کارکونکو مسولیتونه سول د معتادینو کورنۍ خپلوان او ټولنې عام خلک سوه کې چورق سوي خلک بیرته معتاد نسی؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سورواله راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې پو نه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نه شي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي، مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوی ستونزې د روغ شوی کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوی کس بیرته ناهیلې ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرې نږدي شفخانو ته یې ولیږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په غوښنه کې استعمالي کې چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې تر فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افسونه کې د ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریندي نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي به سره موتات وي. په دې کې وګدمحال وخت پرته کې کانفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي، دا د بدن کم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سره منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي، د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. که چې د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چې د زیات شي هم نقص، مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستا کې تم پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی، نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو نو تمه زیرم منترزي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
په پر سر د بیا موتات کې دوه عمده نشه نشانی څه دي؟
د ریلاپس جسمی عرض علائم ډیر دي، لکه بې اشتهایی ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشي میتیاز سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی دی، سرگیچی دی، حادثه ده او د سترګې د فشار جګیده ده، وزن مریض له لاسه ورکوي، خپله هوښیاري له لاسه ورکوي، کله کله دا مفاصلې ګرمیږي، اگزیما ورته پیدا کیږي، کله چې توخیږي په توخولو کې بلغم سره وینه لیدل کیږي.
ځینې ډاکټران د معتاد نیمګړې درملنه درې لپس علت بولي. خپله نیمګړې درملنه څه ته وایي؟
ناقصه تداوی یا دا چې خپله مریض علاقه مند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه ده شوي دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشې کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده، او کله کله د تداوی په جریان کې خپله دا مریضان د نشه یي توکونه په پټه توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وخت کموالی، چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشتو، یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس ته ځي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکی او بیا استعمالوي.
ډاکټران څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نه شي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلپس کوي ته لار نه شي، دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي، غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي، هغې نه ځان لرې وساتي، مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي، او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي، او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره، او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي و هغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي، دا ټولې خپله هماغه مریض بوره پره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسېد. په دې بحث کې ارواپو مطیع الله وزیری، اجتماعي کارپو میوند خوشمند، او ډاکټر نومان پوپل راسره مېلمانه و چې کوربدانۍ ورته وایو. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دوستی تب من دیدم فامیدم و فامیدی که فامیدم Thank you. ایام عشق را چشمت با من گفت، خودت خاموش و یک دنیا سخن گفت. سخن گفت چشم مستت را بنازم، سخن گفت چشم مستت را بنازم. هزاران راز با یک مژگان زدن گفت، هزاران راز با یک مژگان زدن گفت. دوستی ته با من دیدی و من دیدم، دوستی ته با من دیدی و من دیدم. فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم، فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم.
ساعت 7